السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا او د پاکستان د زمینو نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیو مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو.
مشال خبرونو سر ټکی، د پاکستان لنډ محالی وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خیلو لخکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په 23 وویل چې هیواد یې له سویډن څخه غوښتنه کړې چې مخکې له دې چې دواړه هیوادونه خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي، د قرآن کریم د سوځولو په اړه اقدام وکړي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان لنډ محالی وزیر اعظم ویلي چې په هیواد کې د تحریک انصاف د مشر بغیر هم شفاف ټاکنې ممکن دي. انوار الحق کاکړ ایسوسیټډ پریس اجان سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې ده، دا تاثر رد کړی چې واقعي پوځي اسټابلیشمنټ به په راتلونکو ټاکنو کې د دې لپاره لاسوهنه وکړي چې عمران خان یې ونه ګټي. نوموړي زیاته کړې چې د تحریک انصاف په زرګونه هغه غړي چې د ناقانونه کړنو پرخه نول کولی شي په سیاسي عمل او ټاکنو کې حصه واخلي. د لنډ محالی وزیر اعظم د نهمې او لسمې مئی پی خوتوا د مئی پر نهمه د القادر ټرست په نوم د درغلی په یوه مقدمه کې د عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، سلو دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان اړولی و. د پاکستان پخوانی حکومت او پوځ د مئی نهمه تور ورځ بللې وه. د جنوبي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلي خیلو لخکر ته به اجازه ورنه کړي چې د ځایي خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبي وزیرستان پولیس وایي چې د دغه خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي. بخنه غواړم خو په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د ذلي خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لخکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کولو لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن د سپتمبر په 25 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې لخکر د کور کلابند کړی او اعلان یې کړی چې د هغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسیږي او باغونو ته به یې څوک اوبخور هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د ذلي خیلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په 23 پریکړه کړې چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنې د میډیا د جرګو قبیلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو پر دې سرغړونه یې هغه 15,000 روپۍ جرمانه کړې وو. بیا دغه جرمانه 10,000 روپو ته پورته شوله. د جرګې په خبره د دې جرمانې نه ورکولو په صورت کې به قبیلي لخکر د هغه پلرنی کور نن د سپتمبر په 25 ړنګوي. د پاکستان د پنجاب پولیس وایي چې د شخصي ټلویزیون خبرونو په خوانی قربا عمران ریاض خان یې موندلی او هغه خپل کور ته رسیدلی دی. د سیالکوټ پولیسو دا خبره نن پر خپل ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر ولیکلې ده. د نوموړي وکیل میا اشفاق هم نن پر ایکس پاڼه د دې خبرې تصدیق کړی دی. عمران ریاض د سپتمبر تر 18 پورې د لاهور های کورټ پولیسو ته د اخیری د لپاره وخت ورکړی وو چې عمران ریاض خان دی د سپتمبر پر 18 پورې ومني. هغه د مئی پر 11 نیټه پولیسو نیولی وو او د سیالکوټ په زندان کې بندي کړی وو، خو د مئی پر 15 نیټه پولیسو عدالت ته وویل چې عمران ریاض یې خوشې کړی غو له هغې راهیسي نوموړی ورکو. د بلوچستان پښتون میشته سیمه کل عبدالله کې د یو لیوي سرتیري تر وجر کېدو وروسته ځایي خلکو افغانستان ته تلونکې لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې پرون د میزه اډې په سیمه کې لیوي سرتیری عبدالباري له ډیوټۍ وروسته کور ته په لار و چې ورباندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د دوی په وینا په حمله کې سرتیری ژوبل شو چې وروسته د سختو ټپونو له وجې په هسپتال کې مړ شو. تر دې وروسته ځایي خلکو د احتجاج په توګه له کوټې څخه افغانستان ته تلونکې لار تړلې ده. دوی په وجنه کې د لاس لرونکو د نیولو غوښتنه کوي. او رسته خبر دا چې د ایران د بهرنو چارو وزارت د سپتمبر په 13مه وویل چې هیواد له سویډن څخه غوښتنه کړي چې مخکې لدی چې دواړه هیوادونه خپل خپل سفیران د یو بل هیواد ته ولیږي د قران کریم د سوزولو په اړه د اقدام وکړي او هغه ایرانی دی خوشی کړي چې سویډن کې بندي ده. یاد وزارت ویلي چې د بهرنو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په سنډه کې له خپل سویډنی سیال توبیاس بلستروم سره د قران کریم پر موضوع خبرې کړي. په دې نږدو کې په سویډن کې د اسلام د سپیڅلي کتاب د سوزولو یو شمېر پیښې شوي. سټاکهوم د دغو پیښو غندنه کړې خو ویلي دي چې نشي کولای د بیان د ازادۍ د قوانینو له وجې د دې پیښو مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو ورې خبرنم د مجید بابر نووري دل ورزو د خبرونی لمړي ريپورت طرف ته. د پاکستان نگران وزیر اعظم په تازه مرکه کې ویلي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان پرته هم راتلونکو ټاکنې شفافي کېدلی شي. انوار الحق کاکړ د سرګندونی اسوسییټډ خبرې ایجنسی سره په مرکه کې کړي چې پرون خبره شوې ده عمران خان دا وخت د ټک په زندان کې دی. بلخو د پاکستان د شخصي ټلویزیون په خانه قربا عمران ریاض چې لتیرو شو خسلور میشتو رئیس لادرکو نن د پولیسو په وینا موندل شوې ده. د دې دواړو موضوعاتو په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال لیډیو خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
ګوره د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکا خبری ایجنس اسوسییټډ پریس سره په تازه مرکه کې یو خدا خبره کړې ده چې صفا او شفاف به طرفه انتخابات د تحریک انصاف د مشر عمران خان او چې کوم په سونو نور د پی ټی آی مشران او غړي په جیلونو کې دي دا غي نه بغیر هم انتخابات د شفافیت کلی چیرې کې دي شي. بیا پښتنه شو چې آیا پر راتلونکو انتخاباتو به د فوج هغه نفوذ وی او که نه؟ نو دا وجه دغه خبره او دغه سوچ دا د پټکو دروغ دي او بے بنسټ بنیاد یو سوچنو دا وچ انتخابات چې دي اخو د فوج کار نه دي اخو د انتخاباتو د کمیشن کار دي او بیا دا خبره موږ چې د انتخاباتو د کمیشن چې کوم مشر دي اخو د خپل عمران خان لخوا ټاکل شوی وو.
طاهر خان صاحب بل سوال دا دی چې خپل د تحریک انصاف د وزیر اعظم یعنی نگران وزیر اعظم پر د خبرو باندې څه خبرګون مخې ته راغلی دي؟
پاکستان تحریک انصاف د نگران وزیر اعظم د عمران خان په اړه باندې بیان ته ډیر سخت رد عمل ظاهر کړی دی، خبرګون خودلې دی او یو بیان جاری کړو. 13 ورځ پاره کې بیا ورنه خبر خدا کړی ده چې د عمران خان نه بغیر انتخابات به غیر عیني، غیر قانوني او غیر اخلاقي وي. دی بیا دا خبر هم کړی ده چې د وزیر نگران وزیر اعظم دی د دغه خپل بیان داغه وضاحت وکړي.
ترخان صاحب یو بل ډیر مهم پرمختګ نن سوی دی چې د ټلویزیونی خبرونو کوربه عمران ریاض چې له تیر څلورو میاشتو راهیسې ورکو عدالتونو بغښتې پولیسو ته به حکمونه کول، نو نن د پولیسو لیکلي چې هغه موندل سوی او په کور کې دی. د دې کڼور تفصیل تاسو را سره شریک کړئ.
پنجاب صوبه کې د پولیس مشر د دې تصدیق کړی دی چې مشهور صحافي عمران ریاض هغه موندل شوی دی چې هغه د سلورو میاشتو په شاوخوا کې وړاندې هغه سیالکوټ د پنجاب کې هغه نیول شوی او بیا هیڅ معلومات نه و. اوس د پنجاب د پولیس مشر سره سره چې کوم د سیالکوټ د پولیس مشر دی هغه هم تصدیق کړی دی حسن اقبال په نامه باندې او دغه رنګ بیا د هغه چې کوم خپل قانون نی وکیل دی د عمران ریاض میاں علی اشفاق هم تصدیق کړی چې عمران ریاض مونډل شوی دی خپل کورنۍ ته رسیدلی دی او دا خپل کورنۍ سره موجود دی. عمران ریاض چې کله تشدد پیښ شوی د مې په نهمه دغه سور زیروستو نیول شوی او بیا هیڅ درک نه لګی دی چې بیا د لاهور های کورټ علی محکمې ته هم رجوع شوی و او د لاهور های کورټ بیا د پنجاب پولیس ته د سپتمبر 28مه اخیری موقع ورکړی و چې د عمران ریاض پاړه باندې د معلومات دي تور کی او هغه پیدا کی. عمران ریاض مشهور دی د عمران خان په حق کې د ویډیو کول د خپل یوټیوب چینل هم لري او د ټلویزیونونو کې هم قربه پاتې شوی دی. د عمران خان ملاتړ به کو او په فوج باندې او په انټرنیټ ادارو به کله نه کله تنقید هم کو او داسې نظر وو چې د دغه د چکم سرګندونه به وي داغه په بنیاد باندې دی نیول شوی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د زلی خیلو لخکر ته به اجازه ورنکړي چې د ځایي خبریال معراج خالد بصیر کور ړنګ کړي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په اعظم ورسک کې د زلی خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لخکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کول لپاره تیار دی. بلخوا خبریال معراج خالد وزیر نن په خپل ایکس باندې لیکلي دي چې لخکر د کور کلا بند کړي او اعلان یې کړی چې دغه کورنۍ به په دغه کور او سیمه کې نه اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوبي وزیرستان د زلی خیلو قبیلې یوې جرګې د سپتمبر په رښتما پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو، نو پر دې سرغړونې هغه 15,000 روپۍ جرمانه کړې وو، خو بیا دوی دغه جرمانه زیاته کړې هم ده. په دې اړه نور تفصیل له سره زم همکار اشتیاق مسید شریک کړی دی.
معراج مشال ریډیو سره په خبرې کې ویل دي چې دای د دوه ورځې اول په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و چې د قوم مشران دا د ګیرانګې پریکړې نه کوي چې خلک کورونا رنګوي. د کورونا رنګولې چې کومې پریکړې کیږي په دا وجه باندې دغه کور والا ماشومان او شزینا ډېرې زیاتې متاثر کیږي. په دغه فیسبوک پوسټ باندې 13 ورځې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو په دغه باندې 15,000 روپۍ جرمانه یې شوا، اور د دغه دوران خالد معراج دا هم ویل چې 13 ورځ مقصدان مال دا جرمانه دې لاس لاکه تا ورسوله چې د پلار ته ویلي چې لاس لاکه روپۍ جرمانه با ته ادا کوي، اور کدا جرمانه نن سحر لاس باجې پرا د کوم مشرانو ته ور نه کړی شو به د کور رنگیږي. اوس دا وخت د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیس په اعظم ورسک شه د خالد معراج کور باندې موجود دي. پولیس په ګڼ شمیر شي راغلی دی اور د لس بجې د سهار راسا اعظم ورسک شه د ضلع خیل قوم مشرانو د ډول سارا اعلانونه کوي. 2000 لشکر جمع کړی دی، اوس هم لشکر هم په سیمه کې موجود دی اور د خالد معراج په کور باندې پولیس هم موجود دی. د ډیپټی کمشنر سویلی وزیرستان لوور ضلع محمد ناصر مشال ریډیو ته ویلي دي چې قومي مشرانو سره خبرې روانې دي اور په سیمه کې د کور رنګول اجازت مونږه اچاته هم نه ورکوي، اور د خبریال خالد معراج کور باندې دا وخت هم پولیس موجود دی. کچا هم چرته داسې کوشش وکړي د کور رنګولو د هغې خلاف به قانوني کاروایی کیږي.
خا اشتیاق تاسو خبره وکړه چې تاسو ته معراج ویل چې دغه سده یو پوسټ لیکلی په فیسبوک باندې او د سیمې د مشرانو دا چې کوم د کورونو ړنګولو خبرې دي په هغې باندې لیکل کړي وو، خو بیا جرګه سوایي چې آیا واقعي خالد معراج هم دغه خبرې لیکلې وې که د جرګې سبل دریس هم دی؟
د دې ګیلا په دا فیسبوک پوسټ باندې دا چې دا خبره ویلې کړې ده. په سیمه کښې د ګیرانګې پریکړې د اول هم کړې دي، د سیاسي ګوندونو مشرانو نه هم جرمانه اخیستې دي په سعودي وزیرستان لوور ضلع کښې، اور د په تېرو وختونو کښې کورونو ړنګولې پیښې هم مخې ته راغلې دي. جرګې د احمدزی وزیر ضلع خیل قوم مشرانو د خبریال خالد معراج نه ګیلا په فیسبوک پوسټ باندې ده، اور په دې ګیرانګ په قطبي وزیرستان کښې د اتمنځی جرګې هم روانې دي. یا هم وقت په وقت د مقامی کسانو په خلاف لشکر تیاروي او څوک د قومي پریکړې خلاف ورزي کوي د هغې کور هم ړنګېږي. خو د سیمې اوسېدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې سره د پاکستان قانون او آئین په مطابق سلوک کیږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپریږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د بلوچستان په کلا عبدالله کې ناپیژندلو وسلوالو په ډزو کې یو لیویس والا وژل شوی دی. د دې پیښې وروسته د سیمې خلکو احتجاج کړی او افغانستان په لور تلونکي د کویټي چمن سړک یې د احتجاج په توګه تړلې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر نه اورو.
دغه احتجاج لکه څنګه تاسو هم ویلې په میزي اډه کې د برای شپې راځي روان دي او تر اوسه پورې چې دی د کوټي او چمن لوی سړک چې دی په کلا عبدالله کې بند کړی دی او احتجاج کوونکي غوښتنه لري چې په دغه ضلع کې دی امنیت ټینګ سي. دوی دا احتجاج دغه وروسته پیل کړي کله چې تیر ماښام د لیوز یو سپاهي چې دی عبدالباري هغه ډیوټي ختمولو وروسته کور ته روان و، نو په لاره کې ناڅرګندو کسانو پراغه ډزې کړې دي او هغه زخمي شوی و. بیا چې کله هسپتال ته یوړي نو هلته هغه خپل ژوند د لاسه ورکړي. د دې پیښو وروسته چې وسلوال دي هغه په تیښته کې بریالي شوي دي او د دې وروسته بیا انتظامی چارواکي هم او د دې تیر شپه یعنی اسیسټنټ کمشنر کل عبدالله هغه هم د دې مذاکراتو یا د دې کوم مظاهره چانو هغه سره د خبرو لپاره ورغلی، خو تیر شپه د دې خبرې ناکامه شوې او اوس څه ګړې لمخه ډیپټي کمشنر کل عبدالله چې دی ذاکر علي بلوچ هغه و مشال ریډیو ته ویلي دي چې دوی اوس هم په دې مذاکراتو کې ناست دي چې د مظاهره چانو سره مذاکرات وکړي او د دې غوښتنې واوري، ځکه دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کوي چې ژر تر ژر دغه د کوټي او چمن لوی لار خلاص شي، ځکه چې د دې لارې د بندش له امله د کوټ څخه د چمن په لور بیا په خاص توګه د افغانستان د ترانزیت شیان چې دی په هغه بار لاریانې دي او دا ډول نور ډېر موټران چې دي هغه ولاړ دي د سړک دواړو غاړو ته. په دې کې مسافران دي، ښځې دي، ماشومان دي، شپنجري دي، ناجوړیان دي، نو دا ټول هلته په ډېر مشکل کې دي. خو دا مظاهره چان وایي چې تر څو د حکومت لخوا په دغه ضلع کې امنیت نه وي ټینګ شوی نو تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر د سکولونو د سار اداره وایي چې د ښوونځیو د تعلیمي معیار سارلو لړۍ یې پیل کړې ده. هره میاشت د استادانو زده کوونکو او سهولتونو د کتلو لپاره دورې کوي. د تعلیم محکمې فعالان بیا وایي چې د دغو ادارو انتظامي د موجودګۍ باوجود په تیر نهم لسم بورډ امتحانونو کې د سرکاري سکولونو زده کوونکو نتیجې ښې نه دي راغلي او په کار ده چې د ادارې خپلې سیموارې په سمه توګه ترسره کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
په خیبر کې د سرکاري سکولونو د سارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي مشر خالد خان د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ټیمونه په ټوله ضلع کې سرکاري سکولونو دورې کوي او هر ډول نیمګړتیاو باندې نظر ساتي.
دلته چې میجورټي کوم ګو سکولونه به ګو ټیچرز به غیر ویستل هغه ښکارا کړل چې اره میشت دی ریګولر ویزټ یې نه غره ما چې ریپورٹ شي نو یو خودکار نظام باندې یو شوکاز ایشو شي ټیچر ته چې ولې ته نه راغلې یا ته سکول ته راغلې او ته مخکې تلې د چټې نه دا ته ولې تلې دا ټول د خبرې چې دی غم دی او نوٹ کوي ځان سره چې کم سټوډنټس دي دا غو انرولمنت رپورٹ کوي ولې نشته په دې کلاس کې دې کې څومره حاضری دا بل مېش کې دوم نه دا دې کې دا دا نو دا ټول ریکارډ کوي. ایون د امارت رپورٹ ورکوي چیرې دا دیوال لیدلې دا کلاس چې دی دې کنډیشن دا دی بجلی نشته نو دا ټول شینه کمپایل کوي.
خالد خان ویل چې د نهمو لسم په تیر بورډ امتحان کې چې د خیبر ځلی کومو سرکاري سکولونو نتیجه خنډ راغلی، نو د دې وجوهات به زر معلوم کړي او چې چا هم پکې غفلت نه کار اخیستی وي قانوني سزا سره به مخ شي.
میټینګ په دې روانې میاشت په لنی هفته کې بکی، نو هغه به دا ګوري چې یاره د څه وجه ریزن څه دي، بوکس وته نه دي ملاو شوي یا چې سټوډنټس ته ایشو شوي دي دا بوکس، سپیشلی د ساينس بوکس دي، نو هلته ټیچر وو نو په هغه سکول کې چا ته پڑھاو کړی دي، نو دا ټولې دا خبرې چې دي دا به ټول ډسکس کی، یا کم د پرنسپل له چلته دا غن نیګلیجنس وو، نو دا ټولې خبرې به ډسکس کیږي، هغه به مونږ به هایلایټ کوو تاسو ته.
په خبر ضلع کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی فعال داود خان پر دې وایي چې د مانیټرینګ یا څار ادارو او انتظامی په موجودګۍ کې د سرکاري سکولونو نتیجې ښې نه دي راغلي او دوی د خپلو ماشومانو د مستقبل په اړه اندېښمن کړي.
په دې نه هم او په لسم کې سلو کې درې یا دوه کسان پاس شوي دي. یو خو د موږ د تعلیم د حال دی، نو مانیټرینګ یونټ والا کار دی چې هغه د استادانو اټینډنس چک کوي، هغه هلته ریګولرټی ګوري، هغه هلته د کتابونو شتون ګوري، هغه هلته سټوډنټانو نه پوښتنه کوي چې تاله لیکچر ډیلیور کیږي نه ډیلیور کیږي. نو که دوی په پراپر چینلو باندې کار کولای یا په صحیح طریقې سره کار کولای، نو نن به زما د وطن د سټوډنټانو دوه دوه کاله او درې درې کاله ولې ضایع کېدلی.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه دا مهال په خیبر ضلع کې خوشا اووه سوه تعلیمي ادارې فعال دي او په لومړي وار یې د دې رسمي او کره نقشه تیاره کړې چې د سار په وخت هر اداره ورته په اسانۍ سره رسایی کولی شي. په 2013 کې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس د نورو ضلعي ادارو ترڅنګ د سکولونو د څارنې ادارې ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي اختیار هم قبایلي ضلعو ته غځېدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د پاکستان حکومت د سپتمبر په 28مه یوه ری بیا د بجلی په بیو کې زیاتوالی کړی دی. د بجلی محکمې لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې د روان کال اکتوبر تر تلونکي کال مارچ پورې به د بجلی په بیو کې 3 روپے او 30 پیسې زیاتوالی کوي. بلخوا د انرژي وزیر د سپتمبر په 28مه ویلي وو چې موجوده حالات د تا اړکړی دي چې د ګیس په بیو کې هم اضافه وکړي. دا چې ولس د بجلی نرخونو زیاتېدو او د موجوده ګرانۍ په اړه سوای لپی خبره د عظمت علي شاه ریپورت کې.
دا پاکستان حکومت یو وار بیا د بجلی په قیمتونو کې شوخه 3.5 روپے اضافه کړی ده. د بجلی د نظام ادارې نپرا د ستمبر په 28مه د ادارې لخوا جاری شوی یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې د بجلی استعمالونکو نه به په شپږو میاشتو کې 1,950 ارب روپے راغونډوي. اداره وای چې دغه پیسې به د اکتوبر 2023 نه د مارچ 2024 پورې هر میاشت اغستی شي، چې ورسره د بجلی په بیلونو کې هم اضافه شوې ده. د مردان اوسیدونکو نصیر خان مشال ریډیو ته وویل چې هر میاشت بجلی په نرخونو کې اضافه کیږي خو آمدن یې ورس پر ورس کمیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ټیکس راټولولو لپاره صرف د بجلی په بیلونو کې اضافه کوي.
د کم کور بجټ راشن او د بجلی د یو سبر تقریبا 30,000 روپے کې وو، هغه بجٹ 50,000-60,000 روپو پورې سیوا شوی. او عام سړي د خپل سفید پوشه برم ساتل نن سبا ګران شوی دی، چې یو سړي د خپل سفید پوشه برم ساتي لکه چې هغې د کور خرچې د راشن نشي پوره کولی. د پاسه به بجلی روزانه چې ګورو نو بجلی سیوا شو، بیا نوې نوټیفیکیشن راشي بجلی قیمت سیوا شو.
د ستمبر په 28مه د بجلی نگران وزیر محمد علي خان د رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د ګیس قیمتونه به هم مجبورن سیوا کوي. موړي زیاته کړه چې دغه فیصله د نړیوال صندوق د هغه شرطونو سره سم کړي کوم کې ویل شوی چې ټیکسونه باید زیات شي. دا مردان اوسیدونکو شفاهه د مشال ریډیو ته وویل چې تیر دوه کال وړاندې د ګیس بل د 200-300 روپو پورې راتلو، خو اوس هغه بل 2000 ته رسیدلی دی، خو بیا هم حکومت وایي چې د ګیس قیمتونه به نور هم سیوا کوي.
دین امر کې کوم حکومت نو 2-300 روپے بل با د ګیس راتلو، او اوس نگران حکومت او تیر شوی شپاړس سوال فنجر حکومت چې کم دا شه دی اوس 2000-3000 روپے بل راځي. زمون حکومت تدا پیلی چې دې خلاف ته ایکشن واخلي او بلونو کې لګ ریات راوي.
لدیڑ وان هم د اگست په ډومبې اونې نیپرا بجلی 50 روپے یونټ ګرانه کړې و. د کومې رستو چې د یو یونټ نرخ د سلیر شروپونه د 10 روپو یونټ ته رسیدلې و. په پیښور کې خبريال لحاظ علي مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی نرخونه سیوا کې دو یو وجاب چې موجوده حکومت په بجلی سبسيډي ختمه کړې ده.
د بجلی په قیمت کې د اضافه د ټول نلوی وجا کیپاسټی پېمنت ده. مونږ چې کومو آی پی پی یا انډیپندنت پاور پروډوسر سره معاہدے پتیرو حکومتونو کے کڑی دی دہاغی تحت منگا دمر ڈیر بجلی پیدا کو چھاگا منگا استعمال و لینے شو. صرف 2022 کے پاکستان 22,000 میگا واٹ نا 22,000 گیگا واٹ بجلی چھ کمالا ہگا ضائع کڑے دا و استعمال کڑے دا زکا چھ زمن اگا بجلی اچھتا و لینے شو. تیرو حکومتونو پا بجلی گیس او ورسرا پا پیٹرولیم پروڈکٹ باندے سبسیڈی وار کرے وا. دا ایم ایف تدی معاہدے سرا اگا سبسیڈی ختم شوا او اس براہ راست چکم دا پروڈکٹ خپل قیمتی ہا قیمت بد عوام نے وصول کی.
د بجلی د تقسیم کولو کمپنی وایي چې د بجلی د غلا او لاسز لپاره ټیمونه جوړ کړي کوم چې به بجلی غلا کوونکو پر ضد کاروایانی کوي چې ورسره به د بجلی په استعمال کې کمی راشي او بلونه به هم کم راځي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
اور دن کو مشال لڑیو تا سور 13 ورس سواد پر سیلانے سیما ملم جبک کی لوبی شوی دی چپکی د سائیکلو او د پیدل سغل مقابلی شوی دی. پدی ملک کی د ټول حیوان تر سلویخ تو پورې خوزو سړو لوبغاړو برخه اغیستی و. د لوبو منتظمین وای چې ردی مقصد د لوبغاړو حوصله افزائی کول او سیلګری سنت تا وده ورکول وو. تفصیل د نیاز احمد خان پر رپورٹ کې اورو.
د سوات سیلانی ملم جبا سیما چې د سطح سمندر نه 9000 فوټه چوته ده پکې تر سلويختو نه زیات د ملک بیلابل برخونه د سایکل زغلولو شل ټیمانو برخه واغسته. دا کې سلويخ لوباړو کې شل جنکی او شل الکان شامل دي.
ان میں سے گزرنا ہے جب یہاں سے سائیکل پکڑو گے سٹارٹ آپ کا یہاں سے ہو رہا ہے تو یہ آرچ دیکھ رہے ہو یہاں سے سٹارٹ ہے.
لوبغاړو د ملم جبې په کچا او په خاله غرونو کې اول پیدل او بیا په سایکل په مجموعي توګه 15 کیلومتر لاره تیر کړه. لوبو کې اولنې پوزیشن اغستون کې د اسلام آباد د نشپند خان وای چې خوندې وکړو.
په دې کې دا چې اول ته رننګ کوي بیا سایکلینګ کوي بیا داغه نه پس برته رننګ کوي وداوت سټاپینګ. نو هغه کې ما په سولو سپرنٹ کیټګری کې پارٹیسپیشن کړی او زما الحمدلله فرسٹ پوزیشن رالو. اور اوور آل ایونٹ یې شی ایونٹ اوسو سر ٹریک ٹف ہولی پرون باران سا وی نو لیٹس سلیپری اور ٹیکنیکل ہو لیکن الحمد للہ ڈیر شی ایونٹ اوسو.
اسلام آباد د خزو لوبغاړو مشرکون کی عائشہ مسعود چې د تیرو دریو کالو را حسې د سایکل د زغل لوبغاړي ده وای چې اوړمی زلی ملم جبه کې لوبو کې برخه واغسته. د بلم جبه په یخ موسم او غرونو کې زغل مشکل وو خو خوند هم وکړو.
اور میں اسپیشلی خواتین سے کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ای بی آر کو جوائن کریں.
زبا خصوصیت ہوگا خزو توائم چی دخ پل سیاد تی خیال ساتی دالو بی دی اوکی دی کی خزو تا پا خصوصیت ہوگا دا سائیکل دا زغل چل خود لیکی گی. بلا دا چی منڈا دیر خوی ما تا اتا کلومیٹر زغل کولو اور دیر خز غل بی اوکو
اور رننگ میں نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سیفلی کر لی.
دلو بو محل دا تاثیر چارباغ مرستیال کمشتر محمد یار خبریالان تویل چی زلی انتظامیہ ہم دادا سے لوبو حوصل افزائی کوی دلو بی حاغا تاثر ختم ہوئی گینی سوات کے بدم دیدا دوی اویل
زمون سواد دا امن گہوارہ دا دلتا ډیر خیستہ خیستہ زگونه دی بلم جبہ دا زمون کلام دی او نور ڈفرنٹ زگونه دی زو ټولو ته دا انویټیشن ورکوم چې دلتا راشي او د سواد د خوبصورتۍ نه لطف اندوز شي. دلتا مکمل امن دی او زمون د سواد خلک ډیر مهمان نواز دی. هغه د مهمان نوازی لپاره هر ټیم چې دی تاسو ته تیار ولاړ دی.
د لوبو په اخیره کې په مجموعي توګه د اسلام آباد لوبډلې دانشمن اولنې اصرار دویم او رضوان لوبغاړي دریم پوزیشن ترلاسه کړو. په دغه مهال ښه پوزیشن اغستونکو لوبغاړو ته نقد انعامات او یادګاري شلډونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبر کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکو دي سن لند خبرونه داري چې پاکستان لن محلي وزیر اعظم ویلي دي چې په هواد کې د تحریک انصاف لمشر عمران خان بغیر هم شفافه ټاکنې ممکن دي. انور الحق کاکر د سپتمبر په 23 لا اسوسییټډ پریس اجان سره په ځنګړې مرکه کې را تاثر رد کړي چې ګواکې پوزي اسټابلیشمنت به پر اتلونکو ټاکنو کې د عمران خان د ممکنه بریا مخنیوي لپاره لاسوهنه وکړي. تحریک انصاف د انور الحق کاکړ د خبرو په غبرګون کې په ایکس پاڼه بیا لیکلي دي چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه بخنه غواړم چې د عمران خان او د تحریک انصاف لګډونه پرته به هر ډول ټاکنې غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اخلاقی وي. دغه سیوریدونکو بیا یو بل خبر دا دی چې د جنوبی وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې د ذلی خیلو لښکر ته به اجازه ورنکړي چې د سای خبریال معراج خالد وزیر کور ړنګ کړي. د جنوبی وزیرستان پولیسو ویلي دي چې دغه خبریال د کور د حفاظت لپاره په لسګونه پولیس سرتیري پر ځای کړي دي. خو په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال بیانن ویلي چې په اعظم ورسک کې د ذلی خیلو د قبیلې د شاوخوا 2000 کسانو لښکر د خبریال د کور د ړنګولو د جرګې د پریکړې عملي کول لپاره تیار دی. دا په داسې حال کې دا چې د جنوبی وزیرستان د ذلی خیلو قبیلې یو جرګې د سپتمبر په 23 پریکړه کړې وه چې د پښتو یو ټلویزیون خبریال معراج خالد وزیر په ټولنیزه میډیا د جرګو او قبایلي روایتو پر ضد پوسټونه کړي وو. نو د دې په سرغړونه یې هغه 5 لک روپۍ جرمانه کړې ده. وروسته دوی دا جرمانه بیا 10 لک روپو ته زیاته کړې ده. بل خبر بیا دا دی اوریدونکو چې د بلوچستان پښتون میشته سیمه کلا عبدالله کې د یو لوی سرتیری تر وژل کې وروسته ځای خلکو افغانستان ته تلونکي لار د احتجاج په توګه تړلې ده. چارواکي وایي چې د سپتمبر په 23 د میزې اډې په سیمه کې لوی سرتیری عبدالباري له ډیوټۍ وروسته کور ته په لاره وو چې ورباندې ناڅرګنده وسله والو ډسې وکړې. دوی په وینا په حمله کې سرتیری ژوبل شو چې وروسته د سختو زخمونو له وجې په هسپتال کې مړ شوې. تر اوسه چا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. دا د دې سات لنډ خبرونه اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونه د مشال ریډیو مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې دارا سي چې ورته غوښ شو.
د مشال ریډیو مجله د مشال ریډیو مجلې ګران اوریدونکو السلام علیکم. نجیب عامر د ته په ونه وی غنه کې هر کله وایم. دا نه لمک سره شاعره ملاله کلیواله ملمنه ده. دوی په دې وروستیو کې یو ایوارډ هم ګټلې دی. موږ ورته مبارکي هم ورکو. په همدې پلمه مو دوی راغوښتي دي چې په خپلې شاعرۍ باندې له موږ سره خبرې ترې وکړي. ملاله کلیواله ستړې مشه
خیر سي سلامت سي سلامونه تاسو ته د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
مننه. الله نور بریالي شي. خو د دې بریا په اړه که زمونږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي.
خیر سي مننه کوم. نو د ما دا هر کال د جنید شریف په نامه باندې کلنۍ جایزې غوړ شیرونو ته ورکول کیږي.
شیرونه جمع کی تاسو خپل قصه راته وکي څنګه خبره شوي څنګه د خپل شیرونه غوي سره جمع کړل او بیا څه وخت خبره شو چې تاسو شیر جایزه ګټلې؟
دا څو میاشتې مخکې د دې لپاره اعلانات کیږي. نو بیا د هغوی په ایمیل باندې یو ایمیل خپروي چې د هغې له لارې نه خلک خپل شعرونه ورته لیږي یا اړیکه ورسره کوي. نو ما هم خپل شعرونه د ورته د ایمیل له لارې ولیږل چې بیا څو ورځې وړاندې زه خبره شوم چې دا جایزه د جایزې لومړی ګټونکي زه سوی یم په ښځینه شاعرانو کې.
کله چې د شیرونو استول باور دی په ځان باندې چې دا ځل به دا جایزه تاسو وړې؟
کله چې ما دغه یو خبر واورېدل د اعلانونو مې اورېدل نو ما په زړه کې داسې یو راته شو چې دا جایزه باید زه وګټم. او باور مې و
صحیح. او په دې جایزه کې څه دی ملالی کلیواله؟
د دې جایزې ارزښت ماته ډېر زیات ده. ارزښت ډېر زیات ده. نو $1,500 نقدي جایزه ده چې ډیر زیات ارزښت لري.
صحیح. سب کوي په دې $1,500 باندې کتاب بچاپوي خپل زده کړې کول غواړي څه پلان لري؟
زه داسې پلان لرم چې دا پیسې مصرف نه کړم او ما سره داسې یو څه پرې واخلم چې هغه تل ارزښتمند شی وي ما سره وي، داسې یو تصمیم لرم.
صحیح. ستاسو دغه جایزه چې دا چې کومه تاسو ترلاسه کړله، نور خوندکیو ته څه پیغام لري؟ دا تاسو څه فکر کوئ چې په پښتو ادب کې داسې کسان شته چې هغوی په شعر باندې پوهیږي او که څوک ښه شعر لیکي او جایزې ته زموږ خویندې کاندیدېږي نو هغه له ورونو نه کمې نه دي او دوی ته هم جایزه ورکول کېدای شي؟ نو ستاسو په خیال دغه ډاډګیرنه تاسو خو ترلاسه کړله، نورو ته داسې پیغام ورکړي؟
هو، دا لومړی خو باید د ادب له ملاتړ کوونکو څخه مننه وکړم چې داسې خلک شته چې د ادب ملاتړ کوي، او له دوستانو څخه چې زه هڅولم او تشویق کولم په دې برخه کې، د ټولو برکت وو. دا ډېر ښه پیغام له خپل ځانو سره لري، د داسې شاعرانو تشویقول، هڅول، داسې جایزې ورکول، دا خپله یو مثبت پیغام درلود چې نورې نجونې هم وهڅېږي شعر ولیکي، خپل احساسات شریک کړي، ریاضت وکړي، ادب کار وکړي، او له خپله انسان ډېرو مسؤلیتونو ته متوجه کې. د دې جایزې اغېز به په ما باندې ډېر ښه وي، زه به یو نوی پیل کوم، لا یې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړم، لا به ریاضت کوم تر څو په دې برخه کې لا ښه کار وکړم، څه شعر ولیکم.
صحیح. دا راته وایي چې د جینکو تر منځ رقابت خو نه وي چې مثلا ځینې نورې جینکۍ چې هغوی هم شاعري کوي، داسې خو نه وایي چې ولې ملالې ته ایوارډ ورکړه موږ ولې رانکړه.
نو موږ کو ګورو په دې مرسته سوشل میډیا کې ډېر پوسټونه زما خاطر وسول، زه ډېره وسایلم، ډېرې خوشحاله وي نجونې، زما ملګري شاعران شته، نو خوشحاله وي ډېرې.
صحیح. نو زه نورې پوښتنې هم لرم ملالی کلیوال، خو دا پروګرام چوندسې دی چې په دې کې به ستاسو شاعري موږ اورېدونکو ته وړاندې کوو، نو د خپرونې په دې برخه کې خوښه دې نه ده چې ستاسو یو شعر اورېدونکو ته وړاندې کوو؟
سمه ده، غزل ووایم.
ارشاد. ملګرو راځئ چې د ملالی کلیوالې یو شعر اورو، له هغې پس بیرته ورځو هغې ته او د هغوی سره نورې پوښتنې زه لرم مخې ته به ږدو، هغه مهربانه ده جواب به راکړي. ارشاد دی.
زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، زبر رانا د تور شپو شمه کپری خودم چا، جوړ به تصویر د آینو شمه کپری خودم چا، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي، سکنې اور به د ترخو شمه کپری خودم چا.
نیر خسته.
د وطن ریګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، د وطن ریګ به خایسته کړم په رنگونو باندې، زه به په رنگ د ګلابو شمه کپری خودم چا.
ډیر خسته.
د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، د غزل ناوې به سنگار کړم په نازکو خیالو، یا به انځور د خاپیرو شمه کپری خودم چا.
ډیر خسته.
بریک دی چلاړ تر اسمان شمه د خیال پزینو، بریک دی چلاړ تر اسمان شمه د خیال پزینو، جوړ با مل د ستارو شمه کپری خودم چا.
ډیر خسته.
د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، د میوندۍ پیغلی تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم چا، زه به ملاله د وختو شمه کپری خودم.
نو خوشاله یې کورنۍ د پریښې د شعر لیکلو ته په مسابقو کې برخه اخیستو ته ما سره مصاحبې ته؟
هو بالکل. خو دا یو ډول پیغام لري په خپله، ځکه چې اوس ډېر کېدای شي ډېرې کورنۍ داسې ونه اوسېږي چې هغه خپلې لور ته اجازه ورکړي، یا که اجازه هم ورکړي خو مشکلات ډېر ویني، خنډونه او محدودیتونه ډېر زیات وي. نو د وطن هر پیغله ملاله ده، هر انجلۍ ملاله ده، او هغه چې لږ زره وخت ورکړل شوی دی، لږ زره زمينه دی موته مساعده شوی دی، لږ زره لوستل کړی دی، نو هغه ملاله شوی دی. نو په دې شعر کې خپل داسې یو پیغام و چې هر نجلۍ ملاله ده، او که چېرته یې څوک پرېږدي، زده کړو ته یې پرېږدي، مکتب ته یې پرېږدي،
ملالی د دې وړ د ترلاسه کولو نه پس د کورنۍ نظر څه دی، څه درته وایي؟
خوشحاله دی، زه یې تشویق کړم په دې برخه کې،
تاسو خو تیر ځل چې مونږ مرکه کوله تاسو هغه وخت کې پوهنتون کې وای د ادبیاتو پوهنځی مو لوستو، اول ته تاسو فکر کوم د رڼا مشاعره به تاسو کوله کنه، هغه قصه کوم زه ته ورسېد، زده کړې مو مکمل شولې، هغه مشاعره کیږي کنه کیږي؟
مونږ د زرین ادبي بهیر په نامه باندې بهیر درلود، بهیر مو رامنځته کړ چې فعالیتونه مو کوله، ډېرې لوړې هیلې مو درلودلې، نو فعالیتونه مو ډېر په چټکه باندې روان وو، کیسه لیکونکي مو پیدا کړې، ښه شاعران مو پکې پیدا کړلې، نو ورځ تر بلې په وړېدو، خو له بده مرغه چې پوهنتونونه وتړول سول زمونږ هغه ادبي فعالیت هم ودرېده. باید ووایم چې زه فارغه شوم، ما خپلې زده کړې تکمیل کړې، نو یوه ورځ وړاندې له دې چې پوهنتونونه وتړل سي ما زه فارغه شوم.
صحیح، اوس خفه یې د پوهنتون پسې دی؟
او بالکل، د پوهنتون دوره یوه نه هېرېدونکې خوږه دوره وي چې ډېرې ښې خاطرې ترې لرم، نو په پوهنتون پسې ډېره خفه یم. ما کله به چې زه فارغېدم ډېرې نجونې په ما پسې خفه وي، ول دې بهیر کې ته ډېره فعاله یې، نو ته ډېرې ښې مشاعرې جوړې، خپل شعرونه وایې، موږ ټولې راټولوي، وایي ته به هېڅکله داسې نه کوې چې فارغه شې، نورو به ځې، نو راځي به دلته موږ سره به مشاعرې کوي، بنډارونه به کوو. همدارنګه ما هم وعده ورسره وکړله چې زه به حتماً راځم، دا بهیر به مخته وړو، او له بده مرغه هر څه برعکس شوه.
نو زرین ادبي بهیر په ټپه ولاړ دی اوس؟
او بالکل، هغه په ټپه ولاړ دی، خو موږ اوس یو بل بهیر چې څو اونۍ کېږي فعال کړی دی، آنلاین ادبي بهیر، هغه کې زموږ فعالیتونه ښه روان دي، نو یو ادبي مکتب ته هغه شته نیکه مرغه.
صحیح، په هغه کې خو نو د افغانستان نه د باندې هم چې زمونږ کومې پښتنې لیکوال او شاعران دي هغوی هم ګډون کوي، په افغانستان کې چې کومې لیکوالې لرو یا شاعران لرو، د دوی برخه پکې څنګه ارزوي؟ تاسې ډېرې پکې ګډون کولی شي؟
او ستا پکې هغه کومې نجونې چې مونږ پېژندې شاعرانې وي، علاقه یې درلودله، یو څه زمینه ورته مساعده ده، هغوی پکې ګډون کړی ده شته.
تاسو په خپل افغانستان کې کراوتی است؟
زه په خپل افغانستان کې.
صحیح ده، کله چې ملالی پوهنتون لوستو او ادبیات نه انتخابول، نو سر مانونه دې په زړه کې و چې کله فارغه شو څه به کېله خیره؟
زما ډېر لوړ ول هدفونه وو، ډېر لوړې موخې وې، نو ډېره هیله مې درلودلې. ما په مخ که مرکه کې تاسو ته ویلي وو، تاسو ویل تاسو څه هدف درلود، ما عادت ته ویلي دي چې زما هدف دا دی چې په پښتو ادبیاتو کې د نوبل جایزه وګټم، نو ډېرې هیلې ما درلودلې. ما غوښتل چې ډېرې بهیرونه رامنځته کړو، ډېر بهیرونه فعال کړو، نو ډېر کار وکړو، ډېرې نجونې وروزو، ډېرې بازار خلک پیدا کړو، نو ډېرې هیلې ارمانونه وې.
الله پاک دې وکړي چې خپل ارمانونو ته ورسېږې. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو مجله ورئیس نجیب عامر او ملمنه مې ملاله کلیواله ده، او هغه د جنید شریف ایوارډ ګټلې دی، او په دې ایوارډ کې هغه ته نغدي پیسې هم ورکړل شوي دي، او هر کال د جنید شریف دغه ایوارډ شوي ادیبانو ته ورکول کیږي، او دا ځلې له ښه مرغه ملاله کلیواله هم جایزه باندې نازولې ده. او ملال ستاسو نه د خبرونې په دې برخه کې کولی شو یو بل شعر هم اورو؟
اولې نه،
مهرباني.
زما یو بل غزل دی، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، پات دې زده کوم طرفونو ته بیا وړی یم، بیرته راتک به می سخت و نابلده خار کی
وا
بیرته راتک به می سخت و نابلده خار کی په نامعلوم لارو ډیر لری تللی ما
وا
په ما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه په ما هم راغله د خزان سپیر سپیر بادونه تاند غټی ما به وخت رژیدلی ما افغان یې دانه دی چې بیلې له څنګه یې ما افغانی دانه دی چې بیلې له څنګه یې ما افاطه دی دی لکه لوبې وایللې ما بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخی بهر بسپینی واوري ووري لکه ستا بیروخی زبلم بو د خپل مینې سوځولې ما
ډیر خسته
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه میکړه
با
اوس لکه تیزه سیلی راشه سرګردانه میکړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
ډیر خسته
لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یم
ډیر زیاته مننه خپل غزل دی او زیاتره غزل لیکي ملالې ک نظمونه هم لیکي ورسره
زه زیات غزلونه لیکم غزلونه زیات لیکم او نظمونه هم لیکم وسره
صحیح نو اوس خو په افغانستان کې په میرمنو باندې بندیزونه دي خو بیا هم انټرنیټ شته دی نو لدې لارې نه زمونږ پښتني چې دی دوی څومره کول شي د شیر په میدان کې لنړیوالو سره اوګه پوګه پل واخلي قدم واخلي
مشکلات زیات دي محدودیتونه شته یعنی زمونږ یو سنتی ټولنه لرو په دې زمونږ په ټولنه کې تا موبایل پیلنجلې سره پریښودلم یو لویه خبره ده
بله
او بیا هم جونو ته په کار ده چې همدې کوم شاک چې زمینه مسایه ته د کار وکړي او همدا اوګه په اوګه جنګېدلې هم دي موږ ډېرې ښې شاعرانې لرو په دې وروستیو کې ډېرې ښه شاعري کوي ډېرې ښې لیکوالانې لرو نو کولی شي چې د همدغه ټلیفون او انټرنیټ له لارې ډېر کار وکړي او موږ ته ډېر ښه اثار پرېږدي زمونږ د خلکو زمونږ د آینده ادب لپاره کار وکړي
صحیح په انټرنیټ کې څومره داسې ځایونه شته چې سړی پې ادبي تنده ماتې دی شي په فیسبوک او په دې یوټیوب او په دې نورو ځایونو کې خو ډېر سخپریږي د دې په منځ کې ساهو ادب څومره سړی موندل شي تاسو مومې
الله ډېر باید کار وشي ورته اوس په یوټیوب او دا شان کله دومره سمانه دي موندلې او په فیسبوک او ځینې پیجونه ځینې پاڼې چې هغه هڅې کوي ښه مطالب خپروي ښه شاعران پیدا کوي مرکې ورسره کوي دا یو څه مثبت تمامیږي خو دومره کار نه ده شوی زما خان باندې لا ډېر کار باید وشي
صحیح په نړیوالو ژبو باندې ملالې کلیوالې پوهېدل څومره لازمي دي مثلا که پښتو یا دری زموږ زده وي خو د خپلو ادیبانو یا شاعرانو نثر او نظم بلولو او که نړیوالې ژبې مو زده وي نو نورې کړکۍ موږ ته خلاصېږي چې بیا د هغو ژبو ادبیات هم ولولو تاسو هم لولئ د نورو ادبیات تسر ورښکاره کوئ
بالکل ډېر مهم دی چې د نورو ژبو ادبیات مطالعه کړو د هغوی نثر ولولو د هغوی نظم ولولو اوس ډېر ښه غني ادبیات لري لکه اوس په اردو ژبه کې څومره ښه غني ادبیات لري الماني ژبه نو ډېر مهم دی چې موږ هم په نورو ژبو باندې پوه شو او د نړیوالو ادبیات مطالعه کړو
صحیح تاسو کله داسې سوچ کړی چې مثلا دا شعر زه یوازې افغانانو ته نه لیکم نظم دی یا غزل دی زه یې داسې لیکم چې که دا وژباړل شي مثلا د افریقا میرمنې د ځان دپاره وګڼي عربۍ میرمنې هم وګڼي همدارنګه د المان میرمنې د امریکا میرمنې خلاص د نړۍ په سر هر څوک چې دا شعر لولي ځان ته یې وګڼي کله چې شعر لیکئ دغسې سوچ کوئ
او بالکل خو ما اکثر شاعری د ځان لپاره کړی ده نو شعر داسې یو شی ده چې شعر حقیقت نه دی بلکې جمال دی نو د شعر نه موږ ډېرې تقوګانې نشو تقاضات نشو کولی ډېرې تمې نشو ترې درلودلی چې شعر باید د ټولنې په سمون کې رول ولري شعر باید یا فرمایشتي یا شعر په خپله داسې یو شی دی چې حقیقت نه بلکې جمال دی. نو ما تر ډیر حد پورې د ځان لپاره شاعري کړې ده، خو بیا هم مونږ د دې په دې اړه باندې مې فکر کړی دی چې که چېرته زما دا شعر وژباړل شي باید زمونږ د ټولنې فرهنګ، زمونږ دستور نور خلکو پورې ورسیږي، په دې اړه مې فکر کړی.
صحیح، زما سره ځینې نورې پوښتنې هم شته، خو کولی شو یو شعر درنه بلم اورو؟
دا ځل به زه نظم تاسو ته ووایم، تاسو وویل چې نظم لیکئ که نه؟
سمه ده، بالکل. درنو اورېدونکو، دا ملاله کلیواله ده، مخکې راته غزلې واورولې، اوس راته نظم اوري. ارشاد دی ملاله.
چارانه د غره له څوکې را بهیږي، چارانه د غره له څوکې را بهیږي، تا واستا د ما شغلې دي چې ځلیږي، او زما له سترګو ورو ورو پناه کیږي. مازدیګره څنګه یخ شمال لګیږي، لکه ونه زیړ خزان وهلې پاڼې چې رپیږي او وچیږي راغورځیږي. زما ژوند دی چې همداسې تصویرېږي، واه زیړی مازدیګره ته چل کیږي، واه زیړی مازدیګره ته چل کیږي، چې د زړه درد مې لا نور پسې زیاتیږي، د چا سترګې دي چې سترګو ته مې کیږي، او د زړه درزا مې سات په سات تیریږي، د چا یاد دی چې له زړه مې چاپیریږي، له زړه سره مې دوه شهبازي سترګې څاڅکي څاڅکي لکه شګه راشړیږي. مازدیګره د تندي خال مې ورانیږي، دلته تاندې تاندې هیلې مړاوې کیږي، او د زړه دنیا د هر سړي ورانیږي. راځه لاړ شو د نفرت له خاره لرې، داسې ځای ته چې د ژوند ډیوې بلیږي، په کېږدۍ کې حافظان لټین ځلیږي، د سهار پر خیمه دواړه مخه ښکل کړي، لکه تور پیکۍ د شوخي مستې پیغلې مړوندو باندې مې شنه بنګړي شرنګیږي.
ډېر ښایسته.
او خبرې مو د جګو غرو سرو ته د چنار لیونو څانګو کې مستیږي، او د زړه سره سمندر کې تنکۍ هیلې د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي، د کبۍ په شان نڅیږي او غټیږي.
ډېر ښایسته نظم دی، او زه فکر کوم چې که څومره ښه شاعر هم وې، نارینه وې، نو دغه احساسات یې نه شوی انځورولی، ځکه چې د نارینه احساسات د نارینه احساسات وي، او ښځینه احساسات ښځینه احساسات وي. او تاسې ډېر ښایسته انځورونه په دې نظم کې وړاندې کړل. دا کار څومره ضروري دی ملالې، چې یوه ښځینه شاعره چې وي هغه باید خپل احساسات وړاندې کړي؟ مثلا هغه که نوم یې د شعر سره لیکل شوی نه وي، خلک پوه شي چې دا شعر د یوې شاعرې لخوا لیکل شوی دی.
بالکل، ډېره زیاته اړتیا ده چې باید ښځینه خپل احساسات وړاندې کړي، ځکه اوس مونږ په مخکې دورو کښې هم ډېرې ښځینه شاعرانې درلودلې چې د هغوی شعرونه ډېر پاتې نه شول. د هغوی یو علت هم همدا وه چې شعر به د ښځې و ښځینه وه، خو احساسات به پکې د نارینه وه، نو همدغه علت یې وه چې هغه شاعري ډېره ونه پایېدله، او مونږ ډېر داسې داسې شعرونه نه لرو چې په هغه کښې ښځینه احساسات وي. نو ډېره اړینه ده چې ښځینه شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې شي، ښځینه عواطف. مونږ ډېر رنګارنګ عواطف لرو، لکه د حسن پر وړاندې عاشقي، د مایوسي د غم پر وړاندې مایوسي، نو ډېر زیات عواطفو سره مخ کېږو. نو په کار همدا ده چې ښځینه شاعرانو ته چې په خپلو شاعرۍ کې ښځینه احساسات وړاندې کړي.
د نن شاعره څومره ازاده ده پښتنه شاعره چې خپل احساس په رښتینې معنا انځور کړی شي؟
نو که ووایم چې اوس هم یوه ښځه بیخي ازاده ده په دغه برخه کې، نو دومره به سمه نه وي. نو اوس هم یو محدودیتونه شته، ډېرې کمې داسې شاعرانې پیدا کېږي چې هغوی هغه حقیقت وړاندې کړی ده، یو څه بغاوت یې کړی دی. اوس هم محدودیتونه شته، خو هیله دا ده چې شعر څنګه ده په د واقعي ډول باندې وړاندې شي.
ستاسو په خیال یوه شاعره چې وي هغه په کوم ماحول کې ښه شاعري کولی شي، چې کله د کورنۍ ملاتړ ورسره وي، او هغه د خپلو احساساتو ترجمانی کولی شي، که نه زنځیرونه ورته پرته وي چې دا دومره حده پورې تللی شي او تر دې وړاندې نه شي تللی، سرې کرښې ورته ښکل شوي.
نو د کورنۍ ملاتړ ډیر ضروری ده په دې برخه کې، ځکه چې که یوه نجلۍ محدوده سي هغه هېڅکله نشي کولی سي، اول خو دا جرات نشي کولی سي دا شعر ولیکي، او خو بیا که شعر هم لیکي نو ډېر خنډونو سره به مخ وي. نو د کورنۍ ملاتړ مهم دی چې هغه باید ملاتړ یې وکړي، ورته ازادي ورکړل سي.
صحیح، د نارینه شاعرانو شاعري د خوښۍ یې ملالې؟
او بالکل، زمونږ په اوسني وخت کې ډېر ښه شاعران دي، ماشاءالله ډېره ښه شاعري کوي، نو ډېر ښه عواطف احساسات او په ښه شاعري کوي.
صحیح،
او زه یې لولم، زما خوښېږي.
نو ښځې ښه شاعري کولی شي که سړي؟ ستا په خیال؟
زما په خیال چې یعنی که نارینه نه کمې نه دي، یعنی یو نجلۍ کولی شي چې له نارینه نه ډېره پورته شاعري وکړي، او کړې هم ده.
صحیح، او موسیقي اورې؟
او بالکل، موسیقي اورم.
څه اورې په موسیقۍ کې؟ کوم هنرمندان اورې او کوم ژانرونه اورې؟
زه هغه موسیقي اورم چې په هغه کې ښه شعر انتخاب شوی. نو که زه چېرته سندره اورم، لومړی هغه سندره اوړم چې ډېر ښه شعر انتخاب شوی، بیا هغه سندره اوړم.
صحیح، او ملالې دا خو اوس ډیجیټل زمانه ده، نو پخوا به داسې مشاعرې کېدلې مثلا چې هر چا به په سټیج خپل شعر اورولو، خو اوس د فیسبوک او د انټرنیټ او د کمپیوټرونه چې مخې ته راغلي دي، ټیکنالوژي اوس د سړي په ورغوي کې ده. نو په دې دور کې دې دپاره چې زموږ شعرونه خوندي پاتې شي، پخوا به د یو نیم شاعر کتاب به چاپېده. ستاسو کتاب خو لا نه ده چاپ کنه؟
نه، مالت پروس کتاب نه ده چاپ.
صحیح، خو ډېرې ملګری چې نه پوهېږم تاسو به کېدی شي وس لرئ، یا یو دلیل به ورته لرئ چې تر اوسه مو کتاب نه ده چاپ کړی. ډېرې ملګری چې زه ورسره غږېږم، د دې باوجود چې وس یې کېږي، وایي چې تر هغې داسې ډېر اغېزناک ده چې زه خپل شعر مثلا ډکلمه کړم، په فیسبوک کې کېدم، په یوټیوب کې کېدم، او ډېرو خلکو ته رسېږي. او نو تاسو نه به مې پوښتنه دا وي چې دا خپل شعر څنګه خوندي کړو، مثلا په کتابي بڼه یې چاپ کړو، لسته یې پرېږدو، کنه په ویډیو بڼه باندې چرته کېدو، آډیو په بڼه باندې، یا لیکلې بڼه باندې سوشل میډیا ته ورکو، تاسو په خیال کومه لاره به غوري؟
زه خپله د کتاب چاپولو ته ډېره لیواله نه یم، زه چې یعنې ډېر زر یې چاپ کړم، زه کتاب وروسته چاپ کړم، خو داسې یو څه پکې ولیکم، داسې یو شعرونه پکې ولیکم چې هغه ډېر اغېزناک وي، ډېر ښه وي. نو زه خپله بیره نه لرم، د کتاب چاپول هم ښه دي د شاعرۍ د خوندیتوب لپاره، خو دومره بیره نه ده په کار چې باید زر څوک کتاب چاپ کړي، چې یعنی وروسته د چاپ کړي، یو کتاب د چاپ کړي، خو ډېر باید ګټور اوسي.
ملالې کلیوال، ډیره مننه چې موږ له مو وخت راکړه، دومره وخت نورم لرو چې یو غزل درنه بلم اوریدې شو، نو ما هغه به واورو، بیا به خدای پاماني وکړو.
سمه ده، تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې زه مو مېلمانه کړم، وخت مو راکړ، سلامت اوسېږئ. یو غزل ته ما ته مخې ته راغی، زما کتاب چا کې همدا ول تاسو ووایم.
اوروي مهرباني.
غلی غلی زمزمه یم خاموشه، غلی غلی زمزمه یم خاموشه، لکه سترګو کې ګیله یم خاموشه، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، ته له شوره لکه ډک مازدیګری، زه کراره لکه شپه یم خاموشه.
ډیر ښایسته.
اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، اوس نو هغسې مې زور د زړګي نشته، لکه شمع بې لمبه یم خاموشه، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، ته چې لاړې زه هغه وخت شوم ساکته، اوس چوپ هر هره لمحه یم خاموشه، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، اوس مې یاد د چا په زړه کې نه نڅیږي، سمندر کې اوس څپه یم خاموشه. داستا مینه دروغجنه افسانه ده، داستا مینه دروغجنه افسانه ده، زه د مینې فلسفه یم خاموشه، زه د مینې فلسفه یم خاموشه.
الله پاک دې نه یوازې ملاله کلیواله، بلکې یو پښتنه هم نه خاموشه کوي، او خدای دې وکړي چې دې خپل ارمانونو ته ورسیږي، سي چې په زړه دې د شعر په ژبه یې انځور کړی شي، ولس ته وړاندې کړی شي. ملالې کلیوالې، ډېره زیاته مننه چې موږ له مو وخت راکړه.
مننه کوم، آباد اوسئ.
درنو اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د خبرونه تغوغوي، تر بلې ونې پورې خپل قربان نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.